The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د مارچ میاشتې 22مه ده چې د وری میاشتې له دویمې سره سمون خوري. دا وخت په پېښور کې د زیارت نیمې، په کابل کې د زیارت او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 11:30 بجې دي. زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبری برخه کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم سرټکی، د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي له پاکستان سره یې تعلقات ښه دي او ډیر زر به له پاکستاني مشرانو سره ملاقات هم وکړي. بل پلو صدر ترامپ د ګولان په غرونو د اسرائیل قبضه منلې او هغه سیمه یې د اسرائیل ګڼلې ده. اسلامي ملکونو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په شام کې د داعش جنګیالیو پر وروستۍ ځالې باندې سخت ګوزارونه روان دي. د داعش د اسلامي خلافت د پاتشونو بشپړه د له منځه تلل نږدې معلومیږي، خو وروستۍ ډله یې سخته جګړه کوي. او د افغانستان د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونې، د بشري حقونو د شورا مرستیال وایي د سولې په خبرو کې د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د شکنجې د ناقانونه کېدو پر سر باید هیڅ ډول معامله ونشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې د پاکستان سره یې اړیکې ډیرې ښې دي. صدر ترامپ دغه څرګندونې اوهایو ته د سفر نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. هغه دا هم وویل چې ډیر زر به د پاکستان د مشرانو سره ملاقات وکړي، خو دا یې څرګنده نه کړه چې د چا سره او کله به ملاقات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ښاغلي ترامپ د وینا هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د تیرې یوې مودې نه د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې وي، خو اوس داسې ښایي چې اړیکې په ښه لور روانې دي. هغه وویل اوس نه یوازې ترامپ بلکې د هغه په حکومت کې نور چارواکي د پاکستان سره د اړیکو ښه کېدو خبره کوي. دا دوهم ځل دی چې صدر ترامپ د پاکستان سره د ښو اړیکو خبره کړې ده. د صدر ترامپ حکومت د پاکستان په اړه سخته پالیسي عملي کړې ده. داسې ویل کېږي چې یوروپي اتحاد پر دې ټکي غور کوي چې په پاکستان کې د میشتې ډلې جیش محمد مشر د یو تروریستي یا د یو تروریست یا ترهګر په حیث اعلان کړي. یوروپي اتحاد دا فیصله وروسته له هغه کړي چې قریب یوه هفته مخکې فرانس او هند د مسعود اظهر د ترهګر اعلانولو او د هغه د شتمنیو د کنګلولو پر غوښتنې زور واچو. د جیش محمد ډله وار د مخه له د ملګرو ملتونو او د امریکې لخوا ترهګره ډله پیژندل شوې ده. مسعود اظهر یو توندلارې مسلمان دی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هندوستان د بشپړه حاکمیت ختمېدل غواړي. اظهر په 1988 کال کې د پاکستان په پنجاب صوبې کې زیږیدلی او په کال 2000 کې د جیش محمد ډلې بنسټ کېښود. دا چې اوس مسعود اظهر چیرته اوسیږي معلومه نه ده، خو ځینې کارپوهان وایي چې ښایي هغه د پنجاب په بهاولپور کې وي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد پاکستان په دوره بوختی او یو جګپوړی پلاوی هم بدرګه کوي چې تمه کیږي په پاکستان کې به د نږدې 900 میلیون ډالرو په ارزښت د سرمایه کاریو قراردادونه لاسلیک کړي. د پاکستان خارجه وزارت اعلان کړی چې ټاکل شوی ده سبا د مارچ پر 23مه د یوم پاکستان په پوځي پریډ کې هم د ملیشیا وزیر اعظم تر ټولو لوی بهرنی میلمه وي. د تجارت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان مشیر خبریالانو ته وویل چې له ښاغلي مهاتیر محمد سره راغلي تجارتي مشران به نن د جمعې په ورځ درې لوزنامې لاسلیک کړي او د دغو لوزنامو له مخې به په پاکستان کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ او ټیلیکام څانګو کې تر 900 میلیون ډالرو سرمایه کاری وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته یو پیشنهاد کړی شوی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان د سولې په اړوند د خبرو اترو تازه بهیر دغه جنګ ځپلي هیواد ته چې لسګونه کاله یې جګړې لیدلې اوس د سولې او آرامۍ یوه تته هیله پیدا کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال اندرو ګیلمور د مذاکراتو د اهمیت په هکله نظر ورکوي او وایي چې د بشري حقونو د بهترۍ په برخه کې د افغانانو لاسته راوړنې باید وساتل شي. هغه زیاتوي چې د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د شکنجې د ناقانونه کېدو پر سر باید هیڅ راز معامله ونه شي. ښاغلی ګلیمور د هغه پیشنهاد هرکلی هم کوي کوم چې افغان حکومت تیر کال طالبانو ته وکړ، او هغه بغیر له هر ډول قید و شرط نه د سولې خبرې وي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د سکرټر جنرال مرستیال وایي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې بغیر له داعش نه نور د جنگ ټولو غاړو په جګړې کې ملکي کسانو ته د زیان رسیدو د کمولو دپاره څه تدابیر په پام کې نیولي دي، خو هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د لا کلکو ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. په عراق کې د یوې کښتۍ د نسکوره کیدو له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي دي. دغه جهاز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ موصل ښار ته نږدې د دجلې په سیند کې نسکوره شو. چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال څه باندې 180 کسان په کښتۍ کې سپاره وو او د نوروز ورځ یې لمانځله. ډیری کسان چې په دې پیښه کې مړه شوي ښځې او ماشومان وو. د سختو بارانونو له امله په دې ورځو کې د عراق په دجله سیند کې د اوبو تاو زور اخیستی دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ د یو ټویټ په لیکلو سره پر ګولان غرونو باندې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژنده چې دا ګام د امریکا په خارجي تګلارې کې یو ستر بدلون ښکاره کوي. د صدر ټرمپ په ټویټ کې راغلی، اوس دا وخت را رسیدلی چې امریکا دې د ګولان پر متنازعه غرونو د اسرائیل واکمني په رسمیت وپیژني، هغه سیمې چې اسرائیل د 1980 کال د جګړې پر مهال له شام نه قبضه کړې وي. د ګولان لوړې یا د ګولان غرونه 1800 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې د شام او اسرائیل ترمنځ واقع دي، او وروسته له هغه چې اسرائیل پرې قبضه ولګوله په 1991 کې هغه علاقه له ځانه سره ګډه کړله، خو په عالمي کچه نورو هیوادونو دا ګام ونه منه او ګولان غرونه یې مقبوضه سیمه بللې ده. په شام کې د داعش په وروستۍ ځالې باندې د کلکو پوځي عملیاتو وروسته اوس هم د داعش پاتې شونې سخت مقاومت کوي او د باغوز په سیمه کې لا جګړه نه ده ختمه شوې. د زیارت یا پنجشنبې ورځې په وروستیو کې هم هوایي جهازونو د داعش جنګیالیو پر وروستۍ ځالې بمونه واورول. په تیرو دوو ورځو کې هم په باغوز سیمه کې چې د شام په شمال ختیځ کې پراته ده پراخ پوځي عملیات روان و، او د هفتې په سر کې سلګونو داعش جنګیالیو خپله وسله پر ځمکه کېښوده او د شام ډیموکراتیک لښکر ته چې ملیشي دي تسلیم شول. د پرونیو بمباریو سره سره د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د زیارت ورځې په پای کې وویل چې په باغوز کې د داعش وروستۍ ډله جنګیالي سخته جګړه کوي او غواړي وښیي چې تر څو چې امکان وي دوی به له جنګه لاس نه اخلي. داعش ډله دوه کاله وړاندې د عراق او شام ډیر لوی ښارونه او سترې سیمې په واک کې وي، خو اوس یې قوت ختم ته نږدې شوی او وروستۍ ډله جنګیالي یې د یو کلي په اندازه ځای کې راګیر دي. د خبرونو پای.
The Voice of America Diwa Radio خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا ویوی ډیوا ریډیو ده، تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي څخه اورئ. زه فواد لامی یم، اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګولان پر غرونو د اسرائیل قبضه منلې او هغه سیمې د اسرائیل ګڼلې دي. د صدر ټرمپ لخوا یو ټویټ شوی دی او هغه په ټویټ کې ویل دي چې اوس دا وخت را رسیدلی چې امریکا د ګولان پر متنازع غرونو د اسرائیل واکمني په رسمیت وپیژني. نور حال به په دې رپورټ کې له عدنان رشید څخه وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویل دي امریکا به ګولان غرونو باندې د اسرائیل حاکمیت تسلیموي. په کال 1980 کې د شام په دغه علاقه باندې د شپږ ورځو جنگ وروسته اسرائیل قبضه وکړه او اسرائیل تر اوسه دغه سیمه په خپل ولقه کې ساتلې ده. صدر ډونالډ ټرمپ دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په یروشلم کې موجود وو. مایک پومپیو د امریکا اولنی اعلی چارواکی دی چې د مقدس ښار لانجمن غربي دیوال طرف ته ورغلی. په دغه سفر کې ورسره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم ملګری وو. د ښاغلي پومپیو د سفر مقصد دا ښکار کول وو چې امریکا په دغه مقدس ښار باندې د اسرائیل حاکمیت تسلیموي، خو دغه سفر سمدستي وروسته صدر ډونالډ ټرمپ د ګولان غرونو په اړه ځانګړی بیان ورکړلو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په ایران تور لګولی چې ایران د ګولان غرونو نه په اسرائیل باندې بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړله دا وخت دی چې نړیوال ټولنه په ګولان باندې د اسرائیل قبضه ومني او ګولان دې تل د اسرائیل برخه وګرځوي. اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د صدر ټرمپ اعلان وستایلو او وی ویل
And the message that President Trump has given the world is that America stands by Israel.
صدر ټرمپ یو تاریخ جوړ کړلو او د صدر ټرمپ نړۍ ته دا پیغام ورکړلو چې امریکا د اسرائیل سره ولاړه ده. وزیر اعظم نتنیاهو زیاته کړله موږ د امریکا د ملاتړ مننه کوو. تیرونه د امریکا خارجه وزارت لخوا د بشري حقوقو کلیز رپورت کې د ګولان غرونه د اسرائیل د واک لاندې سیمو په نامه یاد شوی وو. په خوا به یې دیتا د اسرائیل په قبضه کې سیمه ویله. د دغه ټکو بدلون په اړه ښاغلي پومپیو خبریالانو ته وویل دا کار ناڅاپي نه ده شوی چې مقبوضه سیمه د اسرائیل د واک لاندې ومنله شوله، خو د ځمکه یې حقایق ښایي چې دغه سیمه د یهودي ریاست د واک لاندې ده. یروشلم ته د سفر په وخت ښاغلي پومپیو یو ځل بیا د اسرائیل سره ملګرتیا او د هغوی لپاره ملاتړ تایید کړو. ښاغلي پومپیو وویل
Tonight President Trump made the decision to recognize that that hard-fought real estate, that important place,
نن څه د ټرمپ فیصله وکړه چې هغه سیمه د اسرائیل د حکومت لاندې ومني کوم چې لوی اهمیت لري او په دغه سیمه جنگ هم شوی دی.
President Trump made a bold decision to recognize that an important decision for the people of Israel will truly be historic.
صدر ټرمپ دغه زړوره فیصله د اسرائیل د خلکو لپاره وکړه او دا به یو تاریخي وي او د اسرائیل خلکو ته دې معلومه وي چې دوی کوم جنگ کړی وو او په هغې کې خلکو قرباني ورکړې وي هغه د یو مقصد لپاره وو او دا ټول عمر لپاره به مهم وي. ښاغلی پومپیو وویل تهران غواړي چې اسرائیل تباه و برباد کړي او په داسې حال کې چې هره ورځ د اسرائیلیانو ژوند لپاره یو حقیقي خطره موجود ده موږ د اسرائیل امنیت لپاره کومک ورکوو. نوموړي د اسرائیل وزیر اعظم ته وویل موږ ستاسو دا حق منو چې تاسو خپله دفاع وکړئ. د ګولان غرونه د اسرائیل شمالي ختیځ اړخ ته د شام په پوله باندې په 1300 مربع کیلومتر باندې پرته سیمه ده. دغه سیمې په دریو کې دوه برخې د اسرائیل او باقی پاتې د شام د واک لاندې دي. د شام اته کاله کورنۍ جګړه کې په دغه علاقه باندې لوی جنگونه شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
خراغلی او اوس هم یو بل رپورت د شام په حواله. په شام کې د داعش جنگلیو پر وروستۍ ځاله باندې سخت گزارونه روان دي. د داعش د اسلامي خلافت د پاتشونو بشپړه لمنځه تلل ډیر نږدې معلومیږي، خو روسي ډلې سخته جګړه کوي. نور حال به د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې واوري.
د شام په شمالي ختیځ خار باغوس کې د داعش د وروستي او پاتې زینو په ضد د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو لخوا د چانیز عملیات دوام لري. امنیتي ځواکونه د داعش وسلوالو ځمکنیو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو د لټون هڅه کوي. د شام ډیموکراتیک ځواکونو بیان مصطفی بالی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې سرنګه دوی د لټون عملیات سر تر زره سرتور سوینه د سیمې د آزادولو اعلان به وکړي. دغه هسه یو ورځ وروسته له هغه پیل شوې کله چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو یا د سیمه له داعش څخه ونیوله. دغه ګام د چارواکو لخوا د ترهګر ډلې په ضد د پام وړ مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې له داعش سره یو وړ برخه پاتې ده او هغه به هم په څو ساعتو کې له هغوی څخه آزاد کړي شي. د شام ډیموکراتیک ځواکونه وایي په بیغوس کې د ورستیو عملیاتو په محل نږدې 15,000 د داعش وسلوال د اتحادیانو په وړاندې تسلیم شوي دي چې یو شمېر پکې ژوبل وسلوال هم شامل دي. دوی دا هم وایي چې د داعش پاتې ځایونه سرګندوي چې دوی له ځان سره ځینې بندیان او اغوا کړی شوي کسان هم ساتلی وو، خو په دې وروستیو ورځو کې د هغوی د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. داسې اندېښنې هم شته چې د داعش ګڼ شمېر وسلوال د ځمکې د لاندې سورنګانو کې پټ شوي وي، او په ځینو ځایونو کې داسې سورنګان هم شته چې تر 2 کیلومترو پورې اوږده دي او پیچیده هم دي، ګاډي پکې تر سزای پورې هم تللی شي. د کوردانو د ملیشي او چارواکي زانه احمدي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د داعش یو ډله اوس هم جګړه کوي او خپل کورنۍ او نور انسانان د ډال په توګه کاروي. د چارواکو د احتیاط سره سره په بیغوس ښار کې خلکو د داعش ته ماتېدو جشنونه وکړل چې پکې د ډیموکراتیک ځواکونو لخوا میوزیک او ډانسونه هم وشول. د مجید هیجو په نامه یو جنگیالی د فرانسې خبری رسانې ته وویل چې دوی وګټل او تر هغه دښمن یې له منځه وړی دی. د دې تر څنګ چې د داعش اخیری قبضه کړې شوې سیمې د آزادولو لپاره د لټون عملیات دوام لري، ورسره د دغه سیمو څخه د شورو پر ورځ تر 2,000 پورې ښځې او ماشومان د شام په شمالي برخه کې جوړ د الهول په نامه کیمپ ته را رسیدلي وو. د مرستو ادارې چارواکي وایي چې دوی ته ملري تر 3,000 پورې نور خلک هم دغه کیمپ ته راشي. د دوی له خولې چې تر اوسه را رسیدونکي خلک ډیر په بد حالت کې دي، او کله نه چې دوی را رسیدلي دي نو پکې 12 کسان هم مړه شوي او 14 نور داسې دي چې په روغتونونو کې درملنه روانه ده. د سری سپوږمۍ مرسته کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د روان جنگ نه د کډه کولو په وخت نږدې 140 کسان مړه شوي دي چې پکې لویه شمېره واړه ماشومان دي. په شمالي شام کې د شیخ حمیدی الهادی په نامه اهم قبایلی لیډر ویلی دی چې جنگ په ختمېدو دی، خو امنیتي ستونزه به موجود وي. دوی ویل ممکنه ده دا داعش ډله ځانګړي بریدونه ترسره کړي او دغه پیښې د دشمن په مقابله کې د نیخپنې غ جنگ نه زیات خطرناک دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کال 2018 په اخر کې ویلي وو چې په شام کې ترهګر ډله داعش ته ماتې ورکړې ده، اوس دغلته د پاتې کېدو ضرورت نشته. د دغه وروسته د دفاع وزیر جیم میټس د خپل عہدې څخه استعفا ورکړې وه چې دریځ یې لرلو د شام نه د امریکایي ځواکونه نو خپل کیږي. د امریکایي ځواکونو د شام نه روخلو او داعش ته د ماتې ورکولو په اړه صدر ډونالډ ټرمپ او امریکایي چارواکو په تیرو 3 میاشتو کې تر 2,000 نه زیات واره ویلي دي چې داعش ته ماتې ورکړې ده او د دې تر څنګ یې خلافت تباه کړی دی.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو پیشکړی شوی رپورت څرګندوي چې د افغانستان د سولې په اړوند د خبرو اترو تازه بهیر دغه جنگ ځپلي هیواد ته چې لسګونه کاله یې جګړې لیدلې اوس د سولې او آرامۍ یو تته هیله پیدا کړې ده. د امریکا غک خبریاله لیزا شلین په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغونډې یو رپورت را لېږلی چې ژباړې زما همکار محمد عالمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کال 2018 کال د افغانستان د حکومت او د طالب یاغیانو ترمنځ د جګړې له اړخه یو ډیر خونړی او مرګونی کال وو. د ملګرو ملتونو په وینا په تیر کال کې خواوشا 1,000 ملکی خلک مړه او ټپیان شول چې په هغه کې 978 ماشومان وو، او له 2009 راهسې د افغانستان په جګړه کې د مرګ جوبلې تر ټولو جګه شمېره ښایي. ملګری ملتونه د دغه اکثرو مرګ جوبلو ذمہوار طالبان ګڼي. په ملګری ملتونو کې د بشري حقوقو د سیکرټري جنرال مرستیال اندرو ګلمور وایي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې بغیر له داعش نه نور د جنگ ټولو غاړو په جګړه کې ملکی کسانو ته د زیان رسیدو د کمولو لپاره ستدابیر په پام کې نیولې دي. خو هغه زیاتوي په دې برخه کې لاکلکو ګامونو اغستلو ته اړتیا ده. ښاغلی ګیلمور د هغه پیشنهاد هرکلی هم کوي کوم چې افغان حکومت تیر کال طالبانو ته وکړو او هغه بغیر له هر ډول قید او شرط نه د سولې خبرې وي. د ښاغلی ګیلمور تر مخه هغه هیواد یعنی افغانستان د پراخو عظیمو مدني تحریکونو شاهد پاتې شو چې له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د تشدد نه لاس واخلي او د سولې خبرو ته د مخه وکړي. مدني ټولنه او د ښځو د حقونو ډلې هم په خوځېدو شوې او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اندېښنې راپورته کړې. هغې په دې ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول پروسه کې دې ښځې اغېزمنه ونډه ولري. داسې نه ښکاري چې دا کار به وشي ځکه چې افغان حکومت اوس د سولې د خبرو څخه چې د کال 2018 په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وي بهر پاتې دي. طالبان له افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي او هغه نامشروع ګڼي. د افغان دولت مشران هم له دې عمله چې د سولې له خبرو بهر پاتې دي په غوسه شوي دي. هغې په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد ملامت بولي. خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي. افغان چارواکي غني چې خلیلزاد د افغانستان د راتلونکي په حق له فیصلو کې د هغې د برخې غستو مخ نیولې ده خو د امریکایي حکومت دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال اندرو ګلمور د افغان حکومت داوی ته اشاره نه کوي خو د مذاکراتو د اهمیت په حق له نظر ورکوي او وایي چې د بشري حقوقو د بهتري په برخه کې د افغانانو لاسته راوړنې باید وساتل شي. هغه زیاتوي چې د برابرۍ د ښځو د حقوقو او د شکنجې د ناقانونه کېدو پر سر باید هیڅ ډول معامله ونشي. د 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو او نجونو ته د هغې بشري حقوقو نه ورکول کېدل. هغې مجبوره ګرځول کېدې چې سادرې او برکې واچوي او له کوره بهر دې هرو مرو له خپل یو محرم سره وګرځي. جنکو سکولونو ته د تګ اجازه هم نه درلوده. ښځو نه په سیاست کې د فعالیت حق ښځو نه په سیاست کې د فعالیت حق درلود او نه له کوره بهر د کار کولو حق. په جنیوا کې د افغانستان د سفارت سیکرټري حمید فورمولی وای هیواد یې د ښځو د بشري حقونو ساتنې او خوندي کولو تجمن دی. د ګیلمور انتقاد ته د غبرګون په توګه ښاغلی فورمولی وای چې افغان حکومت د ښځو پر خلاف د تشدد د مخنیوي او ورسره د مقابلې د پاره ګامونه اوچت کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
دا د VOA دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلې شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګري شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
او د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل د امریکې د پوځي مداخلو په اړه یو مضمون ته کتنه کړې ده. راځي چې پکړې سره واورو.
امریکا که یو طرف ته د ټکنالوژۍ په جملو مدونو کې د بیکچ زیاتی ترقی لپاره په دنیا کې مشهوره ده نو بل طرف ته د دنیا په مختلفو سیمو کې انخطو جنگونو کې د ککړېدو لپاره هم لوی نام لري. نن د امریکې د جنگونو په حق له مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د نامتو صحافي ویلیام استوري او تفصیلي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د امریکې ستر جرنیلان د نه ختمیدونکو جنگونو نه د ځان خلاصولو هیڅ لار نه مومي. ویلیام استور د خپل مضمون شروع په کال 2011 کې لیبیا کې د پخوانی صدر اوباما د فوزي مداخلت د ختمولو په وخت د هغه وخت د خارجه چارو د زنانه وزیر هیلری کلینټن د دې بیان نه کړی ده چې امریکا چې لیبیا ته څه پسې راغلی وه هغه کار مکمل کو. د هیلری کلینټن لیبیا کې خپل هدف د صدر قذافی مرګ ته اشاره وه، خو د دې ټولو فوزي عملیاتو په حق له چې کله د امریکې ستر فوزی جرنیلان تبصره کوي نو د دوی جواب دا وی چې دا هر څه ابس دي. مضمون نگار د امریکې د یو ستر فوزی جرنیل د ډیوډ پیټریاس په مختلفو جنگونو کې د اداکړي کردار په حق لیکي چې ډیوډ پیټریاس په کال 2011 کې فوج نه د پینشنی کېدو باوجود د امریکې د دفاع په وزارت پینټاګان کې د امریکې د روایتي جنگونو د منصوبو جوړولو یو سرپنچ جنگي منصوبه ساز دی. ډیوډ پیټریاس اگر که په افغانستان کې د یو فوزی جرنیل په حیثیت سړي رتوره نه ده کړې، په عراق کې د خورې وری تباهۍ نه سیوا څه کارنامه نه ده کړې، او دغه شان د لیبیا په معامله کې په مکمله توګه د ناکامه کېدو باوجود د امریکې فوزي ادارې ته د عالمي ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د نه وروستو کېدو مشورې ورکړي دي. ډیوډ پیټریاس په خپله یو تازه مرکه کې ویلي دي، زما یقین نه دی چې د اسلامي توندلارو خلاف د شروع کړي جنگ خاتمه به مونږ په خپل ژوند کې ووینو. زما خیال دی چې دا جنگ به د راتلونکو کلونو پورې تود وي. دې له یقینا چې یو مضبوطه اراده لازمي ده، خو د مضبوطې ارادې نه علاوه دې جنګونو کې د سر و مال د ممکنه قربانۍ نه مخ اړول هم پکار نه دي. خو دلته مضمون نگار تپوس کوي چې په دې جنګونو کې به وینه څوک تویي او په دې به خزانه څوک خرچ کوي. د سر و مال د زیان تاوان په حواله مضمون نگار خپل مضمون کې د افغانستان د جنگ په خصوصیت سره ذکر کړی دی او لیکي چې د امریکې د دې جنگ 13 کال شروع شوی دی، او په دې جنگ کې راتلونکو ورځو کې د امریکې شکست د اوس نه ښکاره دی. ډیوډ پیټریاس منی چې امریکني فوزونه جنگونو نه د وتو هیڅ حکمت عملی نه جوړی. دی دعوه کوي چې امریکني فوزونه جنگ ته د وردانګلو په وخت خپل مرام ته د رسیدو پورې د جنگ جاری ساتلو حکمت عملی تیاری. ویلیام استور خپل مضمون کې لیکي چې جنگ نه د وتو د تګلارې نه جوړولو له سببه امریکې په افغان جنگ کې د افغان جنگیالو خلاف بېشانه زیات هوایی او زمینی فوزي طاقت استعمال کو، خو په دې د بیګنا افغانانو د قتلېدو نه سیوا بل څه قابل ذکر فوزي کارنامه ونه کړی شوه. د بیګنا افغانانو په قتلان هم د افغان او طالبان جنگیالو خپې لاس مضبوط شوي دي. خو د ډیوډ پیټریاس تجویز دی چې افغانستان نه د امریکنو فوزونو په جلد بازی کې د وستو فیصلې نه باید چې صدر ټرمپ ځان وساتي، ځکه چې دا تجربه په کال 2014 کې عراق کې شوې وه، کله چې د امریکنو فوزونو د وتو وروستو د دولت اسلامي یو موټی جنگیالو د امریکې تربیت یافته عراقي فوج له بدترینه ماتې ورکړه. ډیوډ پیټریاس دا غلطي افغانستان کې تکرارېدل نه غواړي. ویلیام استور کاونټر پنچ میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د جنگونو سیمه د امریکنو فوزونو د لیګلو د عمل د جاری ساتلو د خپل سوچ په حق کې پخوانی امریکایي جرنیل ډیوډ پیټریاس وایي چې د اسلامي جنگیالو او تونلارو علاج لازمی دی. که د دوی لار اوننیمې شو نو دوی به شر فساد، تونلاریتوب او غیر محکمتیا خوري، او د دې د لاسه د پناګزینو ماجرو سیلاب بنې یوازې په گاونډي ملکونو ورخیږي، ولی په دې سیلاب کې به زموږ د یورپي اتحادي ملکونو ملکي سیاسي اډانه هم لاهو کیږي.
قدرمنو اوریدونکو د بی او ای ډی وی ریډیو دغه درې ساعته سارانه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. په زو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خپلې خبرونې پیل کړي. زه فواد لامی او د خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر له تاسو نه اجازت غواړو. تاسو خو ورځ ولرئ او د ورځې په اوږدو کې هیر مونږ شي چې زموږ فیسبوک او ویب سایټ ته هم سر ووي، اول ته د ورځې له تازه خبرونو او رپورټونو څخه خبر شئ.